نړۍ په ګډ ګډ کې د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزوونو مو هر کله کو دا د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه له همدې ګړې پیل شوې. نن د سې شنبې یا نهې ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. په دې سهارنیو خپرونو کې مو زه نجیب عامر کوربه یم. په خپرونه کې د افغانستان، پاکستان او د نړۍ په روانو چارو راپورونه، مرکې او شننې درته لرو. خو پیل له خبرونو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړي. په کراچۍ کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي او امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې ناهیلې کوونکې دي. دا هم پورا خبرونه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لړیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارت نه لري، خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. د زیاته کړه
یو مقصد خو لازمند د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغې ډیټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل. او دویم غټ مقصد یې د زمونږ افغان وروڼه چې دلته راځي هغې ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د راهداري د ځانګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی، خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو د خاصدارو له ځورولو وساتي. نن سهار وختي د سن ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کېږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راویستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړی مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. مولوي حقانی ویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو په حریم تیری کوي. مولوي حقانی پرون یعنی د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استازو غونډې ته وویل هر څوک د عرب، چیچنایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسې مسلمان، اردو او پولیس وژني وژلو ته په کلکه ودرېږئ. د هغو کسانو قتل چې ستاسې په حریم تیری کوي تاسې ته بالکل جایز ده. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه د واستول شوي او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم پرون دوشنبې مشال لړیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او د کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. محمد اسلم سیا زیاته کړه هره سیمه چې ملي اردو او پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کیږي، خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له 13 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون مشال لړیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې دوه ټلویزیوني شبکو د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې پر یو شمېر ټلویزیوني شبکو چې دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراعتوي د حملو ګواښ کړی دی. امریکا وای په بلاروس کې د وروستیو ولس مشرزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلې کړي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو پړوند داوی ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ چوکۍ د 83 فیصدانه د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو او کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او د آزادو کسانو په کارنه ګمارل شامل دي. یو 80 کلن لوکاشنکا سره د اپوزیسیون تاتیانا په مقابله کې ولاړه وه چې سکم 5% رایې ترلاسه کړې. د شام د النصر فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بدرغه وژنو خبرګون به وخی. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصر فرنټ مشر ابو محمد الګولانی ویل د روسیې د مداخله موخه د بشر الاسد د نظام ژغورل دي چې د په وینا دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي یاغیان به د دې پاک سولعمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پیل کړي. په شام کې افراطي سنی ډله نصره د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدون کې یو لزواکمنو ډلو څخه ده. روسیا وایي د دوی بمباریو د النصر فرنټ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. خو د النصر فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هېره کړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې لیدلې وه. دا و تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د یو خوشاله او نیکمرغه سبون په هیله تاسو په دې خبرونه کې یو ور بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ پاکستان په تورخم پوله تیریدونکو مسافرو ته ځانګړي کارتونه ورکوي. خلک سوای
دغه کارت هو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي. همدغه لپاره موږ دا جوړو هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی بګ ډیر زیات خلک راغلي دي.
په کراچۍ کې په جونګړو لغره ډبره خویدلې ګڼ شمیر کسان مړه او ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ملای ماته کړې ولایت څخه چې یو پوسته هم نشینی ولې
دو په ډیر غټ قوت سره راغلی و. د جلال آباد ښار د دو په نظر کې دا قوت دو نشي لرلی. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالي ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر چوکۍ تر اوسه خالی ده. علت څه ده؟
دا دوره غیر ذمہ غیر سنجیدہ حکومت تے چی دی فیصلہ ہونا پلے شوا چی ڈپٹی سپیکر با دی اسمبلی سو کی دی اسمبلی دا رول زم خلاف ورزی روانہ دا.
پیښور کې د نجونو د حقونو لپاره یو سیمینار شو. یو ګډونوال داسې وویل
د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. څه ډیر ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کیږي او د ودونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانې په پیسو باندې ورکوي.
بدرګه موکړه وخت 9:09 د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او نادرا په تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د رهداري کارتونه ورکول پیل کړی دي. د نادرا چارواکي وایي چې دغه کارتونه به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ او مهاجر کارتونه نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د رهدارۍ دغو کارتونو جوړولو لپاره په تورخم پوله نادرا یو مرکز خپل کار شروع کړی دی. خو د دغو کارتونو د جوړولو لپاره ورغلي کسان وایي چې دلته ډیر زیات رشت وي او کار ډیر زیات رو او په ځنډ سره په مخ روان دی. زموږ همکار فرهاد شینوار تورخم ته ورغلی و او دا راپور راستولی.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پوله رهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره رهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا رهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د رهدارۍ دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو مقصد خو لازمن د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالوي چې د هغې ډیټا د حکومت سره موجوده وي، چې څوک راغل څوک لاړل، چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصدو پر استعمالوي چې هغه په هغه بارډر باندې مخنیوی کېدی شي. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغې ته سهولت ورکول دي. هغې دلته راشي هغې سره به کارډ وي خپل، نو په لاره به یې هیڅوک تنګولی نه شي، نه خاصدار نه لیوي نه بله اداره، چې هغې تر به کارډ وي معلومه به وي چې هغه چرته روان دي، څه مقصد ته راغلي دي، نو یو به هغه په عزت طریقې سره په دې لاره استعمالولی شي.
په تورخم کې د نادره دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپلې رهدارۍ کارډ جوړولو په وخت وویل،
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسانه کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تګ راتګ کوو، بس دغه ته بیماران لرو بس زور ازو بس دغه تجارت کوو یو شی نیم بس کنه دغه ته رش ډیر دی کنه لگا دا کسان زیات شي خره وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اوار یو سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه رهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل،
دغه کارت خو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي، هم دغه لپاره موږ دا جوړو، هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته. او رش خو ډیر زیات دی، بګې ډیر زیات خلک راغلي دي، تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما، او تر اوسه پورې زموږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډیر په سستۍ سره روان دی. غواړو همدغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټرې جوړې کړي دي او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي خلکو ته سهولت پیدا شي، خلکو ټایم ضایع نه شي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د رهدارۍ کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوسم کراچۍ ته ورسو. نن سهار وختي د سنایالت د کراچۍ ښار په ګلستانې جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره ډبرې ښویدلې دي او په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال احمدالله همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره دی. احمدالله سهار په خیر.
خدای دې وبخښي نجیب.
احمدالله، د دې خبر وروستي جزئیات څه دي؟
نجیب، دا د کراچۍ ګلستان جوهر بلاک ون سیمه ده چې هغلته نن سهار وختي کم هلته چې چوپړۍ وې په هغې باندې د خاورو کم کمر چې وو هغه راغورځېدلې ده، چې له وجې اووه ماشومانو او زنانو په شمول دیارلس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دغه شان د لسو زیات کسان په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم امدادي کاروایانې چې دي په سیمه کې روانې دي او ځکه چې دا ویل کېږي چې ځینې کسان په دغه چوپړو کې اوس هم موجود دي او هغې د راویستو لپاره کوششونه روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی د هغې د وینا تر مخه چې دغې پیښې فوراً وروستو د ریسکیو اهلکارو نه علاوه پولیس او رینجرز نفری چې کوم هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده او امدادي کاروایانې چې د هغې لخوا روانې دي. د ریسکیو مطابق په دې چوپړو کې اووه ماشومانو او زنانو په شمول د دیارلس کسانو مړي چې دي هغه راویستلی شوي دي او د نورو کسانو چې کوم دي چې کوم د ملبې لاندې د هغې د پاره راویستو دپاره کار روان دی او په دې پیښه کې د وژلی شوي کسانو شناخت چې کوم دی هغه د غلام فرید، محمد ایوب، سایره او دغه شان ځینې نور نومونه دي، د دې نه شوی دی. خو بلخوا د پاکستان سرکاري ټي وي چې کوم دی هغه دا هم وایي چې د دې مړو شویو کسانو او یا د جوبل کسانو تعلق چې کوم دی د جنوبي پنجاب ښایي چې د دغه سیمو نه دی او دې کسان چې دغلته اوسېدل او نن پیدا پیښه چې کوم دا شوې ده. بلخوا د کراچۍ کمشنر چې کوم دی شعیب صدیقي هغه هم د امدادي کارونو جایزه اخیستو لپاره پیښې ځای ته رارسېدلی دی او د نوموړي وینا وه میډیا سره چې امدادي کاروایانې به تر هغه وخت جاری وي چې تر کوم وخته پورې هر څه چې دي هغه د کسان چې کوم د دې لاندې ګیر دي چې د هغې راویستو پورې به دا امدادي کاروایانې چې کوم دي دا جاری وي.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال احمدالله همدا شېبه له اسلام آباده د ټلیفون په کرښه را سره و د کراچۍ د پیښې معلومات تاسو سره شریکول.
دا مشال ریڈیو دا
دا محل د افغانستان د کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی، خو سم محل مخکې چې وسلوالو طالبانو نوموړی ولایت ونیو نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې وې، ځکه چې دغلته هم وسلوالې ډلې په ځینو ولسوالیو کې فعالې وې. خو د ننګرهار ولسونو، دیني عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې دراوروي.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو، د ولایتي شورا غړو، دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند په خپلو خبرو کې وویل که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
د خپل وطن، د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو آواز او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو، ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو موږ ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې وویل هغه څوک چې د افغانستان ملي اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني، تا هغه د عالم په جامه کې، تا هغه د عرب په جامه کې، تا هغه د چشنی او د ازبک په جامه کې، او که هغه د ستا د خاورې پښتون وي، ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خاورې حفاظت کوي، د هغه مسلمان اردو وژنه دا ځان ته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږئ.
د شینوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې له شینوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي دوی تر شا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي، موږ هغه تر شا یو. هغه که د پارلمان وکیل، هغه که د ولایتي شورا وکیل، هغه که د ننګرهار ملي پولیس، هغه که د ننګرهار والی، او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی، یو په دې غم کې موږ سره شریک، موږ هغه تر شا ولاړ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولس ته به یو فرامن چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ، اول گزار به همدا نظامیان، همدا سربازان چې د دیو شعار، د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده، اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تصفیه کړه، بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي، بیا به وروسته ولس، هغه به موږ ټول ولس ته هغه امکانات چې دي هغه برابرو تر څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي، خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بې بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم له ننګرهار. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې شینوارو ولسوالیو کې ولسوال داسې بد ځپلی چې نور د لوی امنیت ګواښ پېښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د اچین او ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي او د وسلوالو لخوا بند کړي ښوونځي بیا پرانیزي. یاد دې وي چې سموده وړاندې اوازې وي چې داعش او طالب وسلوال په ننګرهار کې د ډېرو سیمو د نیولو لپاره جدي خطر پېښ کړی. بشیر ګواښ په دې اړه رپورټ لري.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلي دي. د نوموړې په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی و اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
په دې معنی خودی دا هر چا غوږونه خلاص وي چې موږ ډېره فعاله اردو لرو، د هغه وخت نه دی چې اردو زموږ نشته دی یا زموږ پولیس نشته دی. چې دو په ډېر غټ قوت سره راغلي وو. دوی داسې ویل چې موږ به د ځان ته د چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 315 کسان مړه شو او 233 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دو نشي لرلی. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیونکي وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورکزۍ ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي، خو خطر یې ډیر نه دی.
د عمومي وضعیت په اړه خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو،
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پوله او پټای دغم کړ، په هیڅ شي کې موږ ته نه والیدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پوله او پټام را نه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک را نه پاتې کړه.
یاد دی وی چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخوانی جهادي قومندانانو ویل چې که مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نه کوي، نو دوی به خپل کسانو ته وسلې برابر کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړي آرین یون وای داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډارېږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دې کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی، د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي، اول ته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتی دي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې ویل چې هیچ چاته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
له ننګرهار کندوز ته ځو. راپورونه وایي د حکومتي واکمنۍ له ټینګېدو وروسته له دغه ولایته بې کوره شوي خلک یو وار بیا خپلو مینو یا کورنو ته د ستنېدو په حال کې دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم پرون مشال لډیو ته ویل چې یو شمېر کورنۍ چې په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي غواړي چې بېرته ستنې شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. نور تفصیل اورو د فرشته جلال زینا.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې ځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي، هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړې چې د کندوز ښار لمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت لښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شوي کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مالیه
څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګر او خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 20,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسېږي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیسیون مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې نوې مرستیال سپیکر د زر معرفي شي او دغه چوکۍ دې ډکه کړه شي. خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د پېښور نه د خالد خان په دې راپور کې اورو.
نن نخوښه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یو لسو میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس چې روان دی دا زما یقین دار د صوبې په پارلیماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلی. دا دوره غیر ذمہ داره غیر سنجیده حکومت ته چې دوی فیصله ونه کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د دې اسمبلی څوکي. د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا به ډکیږي.
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قامي وطن پارټۍ او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ لپاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي. دا کوم ځواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري. د قامي وطن پارټۍ خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وایي په کار ده چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري.
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی. د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پریوزي ډیموکراټیک پروسس کې. ډیپټي سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی هغه خپل یو ډیوټیز ده هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې چلیږي او پکار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی او کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي.
صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر لپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي نو ځکه د صوبایي اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورنه ردوي او وایي
دا خو د پارټۍ فیصله ده اوسه پورې پارټۍ دا فیصله نه ده کړې اوسه پورې لاس لا ضرورت هم نه راغلی ان شاء الله تعالی امید ده چې زر به فیصله وکړي. اختلاف دوی سره تعلق نشته او چې چاته هم دا چوکۍ والله شو ان شاء الله تعالی هغې ته به پوره بھرپور حمایت حاصل د ټولو ممبرانو.
دا یادونه ده چې قامي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرستیال سپیکر چوکۍ د ورکولو ژمنه کړې وه خو بیا قامي وطن پارټۍ د مرستیال سپیکر په ځای د وزارتونو غوښتنه کړې ده. دا کوم دپاره چې د سکندر شیرپاو او انیس عزیب نومونه تجویز شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اور دن کو نہنے میں بجے دی دا خبر نو لند استفام کے د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. دا کارتونه د دواړو خواو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجرت کارت نه لري خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د پیدو په پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د شوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې سر پاتې دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. پلپلو پرون په ننګرهار کې چارواکو د امنیت په اړوند په یوه غونډه کې وویل داعش وسلوالې ډلې ته په لویه کچه مرګ ژوبل اوړېدلې او اوس هغوی د کوم هدف د نیولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ الفت د تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو او د هغوی کارکونکو ته خبرداری ورکړ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلي کړي دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومت دعوې ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. او د شام النصرة فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بېدریغه وژنو غبرګون به وښایي. د خبرونو لنډیز مو اوریدونکو واورېده را سره تم شي. د خبرونې په دې نیمایي کې هم د تر راپورونه لرو سو سندرې به هم واورې خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکارې رابعه کرم خان نه اورو چې پاکستانی ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امن او امان پزې ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدود کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلی دی. ورځپاڼې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او داشان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بند دیس لګول شوی دی. ورځپاڼې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امن او امان په ځای وساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورې په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خورونکو خلاف کاروایي وکړي او دا شانده کاروایي د کال 315 ورځې وکړی شي. ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کمی اسمبلۍ حلقه NA 122 کې ترسره شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. ورځپاڼه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغې حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلۍ ته رسېدلی وو او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالي شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سیاسي شران له لوري په یو بل د درغلې تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسی پیدا کیږي. کچېری سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي نو ورته به په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقۍ لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورځپاڼې په وینا چې ګټه او شکست د انتخابي عملې برخه وي نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او کام د خیر ښېګړې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې بے قراری پیدا کولو څخه ډډه کول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د تعلیم مبارزې ملل یوسفزی پر ژوند او کار د جوړ شوي فلم د پیغام او د اکانومیسټ مجلې د افغانستان د جګړې او په اړه د امریکایي حکومت د تګلارې پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې له هارون باچانا اورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزی پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزی نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډیر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 124 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بېلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9,300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر 6 د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونی دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دی د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوې یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5,000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
پرون په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسېدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه وغندل او هغه یې د افغانانو پر وړاندې یوه بهرنۍ دسیسه وبلله. دوی پر امنیتي او کشفي ادارو هم له دې کبله نیوکه وکړه چې دا ډول وژنو او ترهګریزو بریدونو د عاملینو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات هم له خلکو رسنیو سره نه دي شریک کړي. له خوست نجیب الله لوخیل راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغې د افغانانو پر ضد د پردیو یوه پلان شوې دسیسه وبلله. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پېښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري او هم د پراتلونکي کې د مخابرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال رو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک جمع شوي دي، دا په کلک ټکی غندي دي. د پرمخ دولت باندې غاښ کې چې دولت دې دپاره چارواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دا قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې پلټنه وکړي د داسې پیښې او د دې عاملین ونیوای شي او ولسونو ته په ګوته شي. خدای نه خواسته چې دینه دولې زموږ دیني علما کومي مشران د ځای سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوی وحید الله ویل هغه ډلې او کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدف یې وژنې کوي هغوی پولې نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نښه کوي.
زما تقاضا دا ده په حیث د یو شهروان یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغه د پاره هر هغه څوک چې د وطن د پاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو لدې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت ته مخکې هم په دې باره کې وعده کړی و، څو ځلې وعده کړې وې چې دا هغه پیښې به مونږ څیړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د مونږ ډېر جهادي شخصیتونه، دیني علما کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بله نومانې. دا ځل د مونږ دا غږ ده د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عامو او خاصو خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنې کړي دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قمندان دراورشاه، مفتي ګل محمد، وکیل زبید خان مجاهد، حاجي خانزمان صبری، مدیر غنی محمد، حاجي روان ګل حبیبي او نور وژل شوي چې کشفي او جنایي ادارویې د ډېر وخت له تېرېدو وروسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي.
نجیب الله لوخیلو په خوست کې اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې یو سندره درته لرو د عبید خان په واسه کې وایوره.
Thank you.
حالت کی پکلی کور مالت کی دیو سنی حالت کی پکلی کور مالت کی چی وفادار گوری سڑرا لکار گوری چی وفادار گوری سڑرا لکار گوری او دنیا داری نگوری دعشق روزگار گوری دنیا داری نگوری دعشق روزگار گوری
اوس هم په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند ته کتنه کوو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د 2000 کال له پیله اوسه په پاکستان کې 109 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وژل شوي دي او زیاتره خبریالان اوس هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. اداریه لیکي پاکستان د خبریالانو د تحفظ ادارې سره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د دې موضوع تفصیل تاسو ته نساج مل وړاندې کوي.
ایکسپریس ریویو رسپانه لیکي دا خبره چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې یو دی اوس یو عادي خبره ګرځېدلې. اداریه د خبریالانو د تحفظ ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست لخوا په دې وروستیو کې د خپور کړي یو ریپورټ په حواله لیکلو سره زیاتوي چې د خطرناکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان په ځای یا پوزیشن کې اوس هم بدلون نه دی راغلی او په نهم نمبر دی. خو البته دې لړکی د پخوا په نسبت پاکستان لږ په بهتره حالت کې دی. یو ویزایی این جی او د ریپورټ تر مخه د 2000 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 109 خبریالانو د میډیا کارکونکو وجل شوې دي چې پکې زیاتره د خپل کار لوجې ژوند له لاسه ورکړي. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې یوازې د سلورو خبریالانو یا د میډیا کارکونکو کیسونه حل شوي دي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. رسپانه لیکي پرته له دې چې پاکستانیان د تیرو 15 کالونو نه د زیاتې مودې راهیسې د جنگ په ماحول کې پاتې شول، د پاکستان میډیا د جګړې په موضوع تکړه او په سمه توګه روزل شوي خبریالانو هم پیدا نه کړ، او ځکه هم چې کله جنگ د 2015 کال په شاوخوا کې خپلو دروازو ته راورسېدو نو پاکستانیان ترې خبر هم نه وو. ادارې لیکي همدا هغه حالات دي چې له وجې پاکستان په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په دې جنگ کې ګڼ شمېر خبریالان له لاسه ورکړل. ادارې لیکي په حقیقت کې اوس په ټول هېواد کې د جنگ حالات جوړ شوي دي او هر یو خبریال پرته له دې چې د خبریالې دنده یې کوم ځای یا بیټ دی، خو بیا هم پر دغه سیمه کې خپل کار کوي او بې د کومې روسنې اغېستو د جګړې په موضوع کار کوونکي خبریالان جوړ شوي دي. د خبر جوړولو لپاره داسې ډېرې خبرې دي چې لکه بلې خبریالان نن له مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې غلط سرټیکي، غیر متوازن خبرونه، د نښتو پر مهال او مظاهرو احتجاجونو ته سره د کیمرو او لیپټاپو ورتلل، د ډېر نږدې نه د لومړۍ چاودنې د ځای عکسونه اخیستل او دغسې ځینې نورې خبرې شامل دي. ادارې لیکي که څه هم د خبریالانو د تحفظ ادارې په ریپورت کې ځینې خفه کوونکې خبرې شوې دي، خو بیا ځینې هیلې هم ښودلې دي. ادارې په اخره کې لیکي که څه هم په پاکستان کې د وګړو د تحفظ او امنیت لپاره قوانین موجود دي، خو د خبریالانو د تحفظ لپاره داسې یو قانون هم نشته چې تر مخه د دوی خوندیتوب باوري شي.
اوس هم د افغانستان د خبریالانو ژوند څنګه دی دې ته کتنه کوو. لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې هم واورېدل، هلته طالبانو پرون دوو ټلویزیون چینلونو ته ګواښ کړی دی. زموږ همکاري فرشتې جلالزی د نئی په نوم د خبریالانو د ادارې له مشر مجیب خلوتګر سره خبرې کړي او په پیل کې پوښتنه کړې چې افغان خبریالان اوس مهال کومې سترې ستونزې لري. ښاغلی خلوتګر په ځواب کې وایي
افغانستان کې خبریالان ډېر ستونزه لري، خو ځینې ستونزه بیا ډېر زیاته زخته ده او د دوی کار باندې اثر کوي. یو خو امنیتي ستونزه ده د طالبانو لخوا، همدارنګه ځینې وخت ځینې نورو ناپیژان ګروپونو لخوا افغان خبریالان ګواښل کېږي. په افغانستان کې د دولت لخوا نه ځینې په معلوماتو کې لاسرسی ځینې محدودیتونه جوړ شوي دي، او په ځانګړي توګه د ملي وحدت د حکومت نه وروسته مالي ستونزه هم داسې په افغانستان کې په خبریالۍ صنعت کې اغېزه لري. دا درې مسلې ډېر مهم مسایل دي چې په خبریالۍ باندې په افغانستان کې اغېز لري.
سهولتونه څه شی دي چې دوی د دوی امنیت تامین سي، دوی معلوماتو ته لاسرسی ولري، او کله چې دوی د جنگ په ډګر کې کار کوي د دوی حمایت وکړي؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ داسې یو حرفه‌ای امنیتي چارواکو هم نه لرو، همدارنګه حرفه‌ای امنیتي ځواکونه تلفون هم نلروسه ده جگری پا دگر که پا خبریالانو بانده زنگره پام ولری دا پا خبریال بانده اره لریس سنگ اختل زان وساتی خو سهولتون ایس نستا کلسه پا کندوز که جگره روان و او خبریالان علتا کار درلوده دا بیخی پا داگه سواسه سهولتون حد اقل ده دولت لخوانه ایس نوا اواندارنگ خلق داسه یو روخانه تجربه نلری سه کلچ جنگ دی با منطقه که خبریالانو دپاره سمرا دوی لخوانه سهولتون باید جورسی دوی باید سنگ خبریالان وساتی دلتا پا امنیتی لحاظ خبریالان دیر به تاثیر لاندی دی
جگری پسی مکی خلق لخبریالانو سر سمرسته کولای سی
زه فکر کوم خلق باید کلچ یو خبریال وینی سه خبریالی که دی جگری پا دگر که نو زین وقت اغا محلی خلق پوهیگی سه لارا چه تا دا او جغرافیا سنگ دا او اغا گروپون سه پا جگره که بوخ دی دوی سنگ تحییت لری سنگ خلق سره اریک لری نو دا مسائل تک استفاده و سی او خبریالان تا سهولت برابر سی لخوانم و سی او متاسفانه دلتا پا افغانستان که خلق دی خبریالی پا طبیعت که هم پا اساسیت که دوی باشتانه دی دما غوختنه دی او خبریال پا توگه دی خلقو داد است خبریالان و سقرد اصلی مورد نیاز لخوانه سده فراهم و که خصوصا دی جگری پا دگر که
د نه ادارې مشر مجیب خلوتګرو د جنوبی وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغې پریکړې اندېښمن کړې دي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمیر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان وایي دا پریکړه ناسمه ده، د سکولونو د کمولو نه د زیاتولو اړتیا ده. تو نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې.
دسلی وزیرستان کا بیلون ویائی چھ دفاتا سیکرٹریٹ چارواکیو پا قبائلی سیما کشے دے تعلیمی ادارو دے نیشنلائزیشن پا نوم کما پریکڑا کڑے دا آغا دویتا کا بولا ندا دا زکا چھ پداغا وجہ دیر تعلیمی ادارے ختم انور باہا ختم شی قبائلون دا ہن زیادتاوی چھ کداغا پریکڑا جاری وسا تلا شوا دا با بیاد دے بیروزگارے با اس وگر زیجی او دے امن دے پار با مناسب نوی بوبرک شمن خیل پا داغا با رکش پا دا رنگ جاگی جی
حکومت و پیسلہ کڑی دو چه سکولی نا بند کوی یو طرف تا خومیزا چکیم دای کنا ده مخش ده دشتگرده ده واجی متاثر شوی بل طرف تا چکیم دای کنا میزا چویس داغا سکولی نا کنسل کن و میزا ده تعلیم نا محروم کو
ده باروان دو سه دونکای ملک آیاز ویایی
میز وزیرستان تا چه تللی پا وزیرستان چه میز ده خپل گورنمنت ده آرمینا دا توقعات لارل چه دوی میز تا سکولینا کالجینا د میز ترقیات اسکیمینا دا شینو ډیر زیوت کو یغه برعکس دا شاید وو چې میش کیمتا مخشینی سکولینا جوړ شوی دی گورنمنت دا یای چې دغه زکا ماول غوړ دا میش چې دغه حالت روغلی دا سه دشتګرده دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په میش تعلیم نشته گورنمنت دغه سوچ بجای چې میش تا تعلیم زیوت کو دا په کماول لګیا دی یی میش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینا میش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولینا جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تانبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو جوت دای کو چې د وزیرستان یو بچای به تعلیم اپته نشي امن رتلای وری شي چې کله خال تعلیم افتا شي
د کبالانو دا خبره می چې د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان د کړه هغه وویل
دی وی چې په 3 کیلومتر څخه کوم سکول وی کنه دا د خراټریا نوې وی جوړا وی او دا سکول نه دا نوې پر کده 3 کیلومتر کو ټیک تا خدا جاړه پر خو پلا یو کراټریا واچ پا جوړ شوی دی 1 کیلومتر د ګر سکول پرادو یو نیم د بوای د پرادو اثر یې دا ده چې ټیچر او سرپلس شي ویل چې میسر دا سکول نشته چې دا ټیچر په بل شي ایڈجسٹ کی ټول یو رنګ دی کنه او بل کلاس فور سرپلس کی او سکولینو ډیلیټ شو هغه سکولې ضرورت په علاقې شي خو هغه علاقې چې خلوص دی کنه کدا سکول وی
قبائلیان
نند ڈیر اسماعیل خان پا اکنواز پارک شہ پیوا ونڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چدوبا داغا تعلیمی ادارے فعال ستلو دے پارا دے حکومتی چارواکیوں دے پریکڑے مکمل حمایت املا تڑکا وی خود تعلیمی ادارے دے دے قلم پیوا کر شاہ بےخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
پرون پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. په دې اړوند په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یوه لویه ستونزه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په خپلو ویناو کې وویل په پاکستان کې د نجونو حقونه له پامه غورځول کېږي، د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کېږي او نجونې په بدو کې ورکول کېږي. نور تفصیل د شبیر جان نه.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوالې ورځ په موقع پیښور کې یوه غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر، د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې، د بشري حقونو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په اړه وویل.
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورټ ته هغه وایي چې د کم ودونو کې 21% د ماشومانو د یاد کم عمره ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کم رپورٹ ته هغه دوايي چې کی پی کی په ډیر او ازلا کې چې 74% ماشومانو ودونه کیږي، یاد کم عمره ودونه کیږي، او دا ازلا چې دین او دا زمونږ ډیر خه خمو چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دوايي.
بل خو د غونډه کې برخه خستون کې یو قبایلی مشر انجینیر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمره ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کیږي، نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس.
پتا دے چپ قبائلی علاقو کے وہ سپورے ہم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډیره تیز ده چې ډیر ماشومان پکې ور کوي چې روغه جوړه کیږي، او د ودونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ور کوي. ټوله دنیا د بنیادی حقوقو خبرې کوي کنه، خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته. او بیا چې کله دغه واده شي بل چا ته لاړ شي، ناغوی بیا انساني سلوک بالکل ور سره نه کوي.
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشر نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولی پښتونخوا کې چې خلک زاد د مذهب ډیر کلک منونکي بلي، خولي په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانۍ فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه جی، نو ولې دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ؟ ولې سعودي عربیه د زمونږ داسې پوچت نظر مونږ غي فالو کوو؟ زمونږ خو هڅه کې غي ته ګورو چې پرده کوو، غي ته ګورو ډیفرنت اسلامیک کانسپټس مونږ دا غي نه لو، غي ولې 18 کړی دی مونږ اسلام تو بخدا تو بس تا شاپینګ کوو اسلام نه چې کوم شی مونږ ته سوټ کوي هغه مونږ اخلو، چې کوم مونږ ته نه سوټ کوي هغه مونږ دا خو زیاتې دي.
د لړکې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر ملما هم او پښتل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمنې نه دی پاس شوی. نه دی مشال لیړو ته ویل
کوم عمرې مرې چې کوم دا زمون په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډیر زیات دی طرف ته رجحان دی. ما چې سو پر چارج خاصه زو اوس راغلی ما نو هغه کې ما سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زمون ته چې کوم دا بل راوستولو هغه کې ویټینګ پرپز دی پر هغه ته موږ واپس کړه. ان شاء الله کوشش دا چې زر تر زر هغه هغه کې چینجز راشي، هغه ویدي ډایرکشن هغه موږ دوباره بیا چې کوم باندې سره سمبې ته پاس
د پامل دا چې رقم ورې ودونو مخنیوي لپاره بل 13 دونی مقال راسیخ د خیبر پښتونخوا صوبایي سمله کې وړاندې کړی شوی دی، ولې تر دې دمه په قانون سازي نه ده شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس شمه آشنا ته وښه.